السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نن خپرونه هم د نورو ورځو په شان په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 22 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلني راپور کې چې نن خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر وو سکال 1.4 میلیارد ډالرو ته لوړ شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار تولید او قاچاق کلک بندیز لګېدلی دی. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوال باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغانستان مخکې له دې په نړیوال جام کې له انګلند سره لوبه وبایلله او له نیوزیلند او آیرلند سره یې لوبې د باران له کبله لغوه شوې. افغانستان د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي خو له نړیوال جام څخه وته لیدای. د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن انګلستان نیوزیلند ته د 16 منډو په توپیر ماته ورکړه. د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د موافقه په اساس نن د اوکراین له بندرونو څخه په غلو دانو بار نوري کشته همو خوځیدلې. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې چارې د تنظیم مرکز نن په یو بیان کې وویل له یادې موافقې څخه د روسیې له وتلو سره سره د دوهمې ورځې لپاره هم د اوکراین غله بهر ته صادره شوه. بیان زیاتوي چې دا کشته د اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو د پلاو په موافقه وخوځیدلې او روسیې ته هم خبر ورکړل شوی. او د ایرانی ریال ارزښت نن د ډالرو پر وړاندې تر ټولو ټیټه کچې ته ورسید او یو ریال د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې د یو ډالر پر وړاندې په 338 ریالو تبادله شو. او د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې یو ډالر په 338 ریالو تبادله شو. لدې یو ورځ مخکې د یو ډالر بیا 302 ریاله و. د ریال ارزښت داسې مهال راټیټ شوی چې د سپتمبر په 14مه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی لمړنې وروسته د ټول ایران په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه پیل شول. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو خبر ورکوي خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی.
د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیټ پرایس د څرګندونو جزئیات درکو. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان پر ماتې هم خبرې کوو.
دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وځه هغه د ګټې هغه جذبه ور خراب کړ.
په کندهار کې سږکال د پختې حاصلات زیات شوي.
شش کال و حاصلات ډېر نامیانجې او بارانونه وسپله کال اباس چې دا وچکلې سره ولاړه ده بېرته کال کې دغه پنبیا سره سم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. نور مطالب هم لرو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربا يم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان هغه محل کولای شي د نړۍ باور ترلاسه کړي چې اقدامات یې سم او له خپلو کړو ژمنو سره برابر شي د دې وزارت ویان نت پرایس پرون وخت وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړۍ سره د خپلو هغو تکراري ژمنو نه سرغړونه کړې چې ویلي وو د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندي ځای به نه وي پرایس دا هم مهمه وبلله چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي د موضوع نور جزئیات امید زهیرمل اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر د پپانا ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړونه کړي د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل
Every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ طالبانو سره خپل شوی یو لدی ډلې ورستیو کې چې ټام وست دوه کې له طالب استادو سره وکتل موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه د انی اوازې دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده بلکې یو ضروری امر دی تر ټولو مهمه هغه ژمنې دي چې طالبانو خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادیو ته بدرناوي کوي اجازه به ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملی به کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړلو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوای له افغانانو سره د خپل ژمنو د عملی کولو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې ځواب را نه کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملی کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام وست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړي امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي هخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هره اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیې پروسه وځنډوي خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې مسؤلیت لري په خپل کلنی راپور کې د خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکل 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوې دي بیا هم امید زهیرمل رسره دی چې د دې موضوع جزئیات اوروي
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233 زره هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د تیر په پرتله 1/3 برخه زیاتوالی ښیي دا د 2020 کال د اگست را په دې خوا یعنی لکه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ د اپینو بیې لوړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د یو این او ډی سي راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 425 میلیون ډالر په لاس راوړي. خودساک یعنی په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسېد. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز و چې د ټولې سیمې 83% برخه جوړوي. راپور کې راغلي په هلمند کې د ټولو کرنیزو ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښتې د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کړي څوک.
خو د یو این او ډی سي راپور بیا ښیي چې سږ کال د کوکنارو حاصلات تر ډېره حده د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
کښتو وخت یې خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې تاریخ مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت د مخنیوي له ننګونې سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نومبر یعنې همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریاکو په اندازه کې بیا کموالی راغلی. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ له امله له هر هکټار ځمکې 26.1 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه شول. داسې مال چې په 2020 کال کې دا اندازه 8.5 کیلوګرامه وه. راپور پر بنسټ په دې توګه 6,200 تاریاک ترلاسه شوي چې د 2020 کال په پرتله 10% کموالی ښیي. د یو این ډی سي راپور لیکي کچېرې په 2020 کال کې ترلاسه شوي تاریاک په هیروینو واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووسي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو این او ډی سي د کلنی راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپلې خپرونې بندې کړې. د کابل نیوز مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپلې خپرونې بندې کړې، خو د په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د دوی خپرونې دوام لري. په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکوونکو د نومونو د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه وو.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خپرونو د بندیدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته وویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیوني چینل د تلویزیوني نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده داسې دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوی وکړي او له حکومت نه غوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې په تیرو کال کې کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وایي د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خپرونو د بندېدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پوروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین د ټلویزیون د خپرونو د بندیدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي له ژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوي چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وې. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وې، ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسؤلینو آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندې کړي دي. د نوی مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمیر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زندانی کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لویې ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تیره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او وین نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤول شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لوري وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لوري رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو. د کرکټ په نړیوال جام کې، په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبې د څرنګوالي په اړه د کرکټ له یو شنونکي سره هم خبرې کوو. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضايي پروګرام له پیلېدو درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله من دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري، نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وینتیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې 2 نارینه او 1 ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د 6 فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې 3 نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راز په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام 3 لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضايي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالاتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه 3 هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضايي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاو.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې سکل د پختې حاصلات زیات شوي، خو کاروانګر وایي چې بازار غواړي. سکل په دې ولایت کې پر 1200 هکتار ځمکه پخته کرل شوي چې د تیر کال پرتله 1.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سکل یې د 4800 متریک تنه پختې د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې په کور دننه دی ورته د تار او ټکر جوړولو فابریکې جوړې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږ کال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال عباس بیخي وچکالۍ وې. سږ کال چې دا وچکالۍ سره ولاړلې برته کاله کې دغه پنبې سره سمې دغه در مخه وچکالۍ وې دغه دا اوشتنه لرمه چې موږ ته والا کارونه برابر کړي او بندونه راسم کړي او اوبه تورې نسي ولاړې. دا شش کال موږ اوبه لګرده ولاړلې روته روان دي پر مځکو نه لګېدلې رشچان فرد چې دا زموږ بندونه او دا زموږ رشچان سره برابر سي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هېواد ته صادروي چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنې جوړیږي. د حاجي محمد ظاهر او حاجي محمد ولی په نومونو د پنبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په ښه بیه خرڅ سي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه راغله، دا سیلابونه شراله، په دغه باندې بلبو دی وخت د بوټي غټ سوله کوکړې ورسره غټ شي پنبې ډېر سي شبارانه نوې بالا اوبه کمی وي دا د زندار اوبه کمی بالا بالا به درس کوله اوس وخت بلا خاط ان شاء الله داخلو سلامونه چې خپل کارخانه ورته جوړ کړي سلبل عمل کراو ګرځي جدا وي په دې ځای کې استو به وکړي نو کارو د دې سر سره روزګار درام سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قاله کې
سش کال شکر دې شاسمن دې دې
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې پر 1200 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله 10 سلنه زیات پالې شي. د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د ټول ولایت په کچه د 4300 میټریک ټنه پنبې د حاصلاتو اټکل شوی.
د پنبې حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 1200 هکتاره کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله شوې ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایی، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دي چې د اټکل له مخې 4800 جمله حاصلات
انشاءالله. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د طبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هېواد ته رواردېږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازي نه کېږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، د نن مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ د ازادۍ رادیو تر اوریدونکو رسو. خو له هغه مخکې، افغانستان نن د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د سریلانکا پر وړاندې ماتې وخوړه، او که څه هم له کوربه استرالیا سره یو لوبه پاتې ده، خو د کرکټ له نړیوال جام څخه ووت. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د سګنیو لوبو په اړه مې د کرکټ د شنونکي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر پوښتلی، او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې آیا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ترکیب سم او مناسب وو؟
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ د دغو سیالیو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی و. د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمینان هم پکې وو، تیز توپ اچونکي هم وو، سلو توپ اچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدله او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن، ښه ترکیب نه و. حضرت الله زازی په مسلسل شکل خن نشولو بدل بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور حکمران هم ابراهیم زدران هم عثمان غنی هم عثمان غنی چوب نه رو کله مخکې راوصل کېده کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدې چې همدغه راز عظمت الله مرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نشو چې دی بیټسمین او کبالر او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله مرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وای. په دې معنی چې هغه سلو بالر هم و او په بیګ بش کې لوبي هم کړی وي تر عظمت تجربه خو.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډلې په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پرې خوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بالکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال او وزه په هغه د ګټ هغه جذبه ور خراب کړ. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبي وکړي او خې لوبي وکړي. پاکستان سره لوبه مساوي کړله، بنگلاديش نه لوبه وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوبي ګټي او نیوزیلند سره به هم خلو به کوي او د امکان په صورت کې کوي دوه تیروتنه د نیوزیلند لوبغاړي وکینو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یو د یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب ک، بلکې د افغانستان د ګټي هغه چانس هم بخي ور ختم ک او ما غیلت تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډیر لوبي ګټلې دي او امکان و چې د غلوب هم ترې وګټي په دې میدان کې. خو باران لکهواله چانس ورنکړ شنو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو ویلته غټ همدغه تلتم دغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت ورسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګورل هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې را د باره کېږي او هر بارې د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي خو فکر نه کوم، مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغه ته به پاینده کې چانس ورنکړ شي. دا هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې همدغه راز د آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زه وینم، مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغییرات شي. خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
د کرکټ شنونکو د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال جعفر هاندوچيله ازادي رادیو سره په خبرو کې د کرکټ په شل اووريز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو پر څرنګوالي خبرې کولې. د امریکا د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان کرغې ولسوالین خبرې. تاسو د رادیو له طرفې نه د سری مېشتې په نامو باندې ترکی اعلان وکړ چې موږ نه کوم خلک دې ګوډ کړی دی هغه ته کومک په افغانستان کې کوي. دې غي اس موږ نه دغه معلوم نه سنا کوم دې بوټان جوړې دی هغه د تشکری او ورمې موږ سره جمع دي. موږ له شوانه پښتنه وګدل چې هر سری مېشتې د زو هغه واجه موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. سده ترکیه سری مېشتې نه پښتنه وکړه ترکیه سری مېشتې ته ستنه.
سلام علیکم، زرحمت ما د لغمان ولایت لوشنګ ولسوالۍ سایګل درې د پرادولۍ د وسیدون کما پیلن پیران کې مسافر ما منګه په توخانی امنیتی ځواکونو سربازانو او ما سره ورور د اوستلن د نارو بخت کار کوي. سو کوم افغانستان کې حالات ډیر ترنګل او بیا منګه امنیتی ځواکونو په کار زمينه مساعده نه و او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پریښود. دا د افغانستان یو تعهلات د نسوکو د پوری چارواکي کار و موږ سربازان خو هیڅ ملامت نه و سوچ امنیتي ځواکونو کې هیڅ ملامت نه و. دا د مشرانو کارو نسوکو اوس دلته کاروبار کوي انشاءالله. شکر الحمدلله موږ خپل په زندګۍ باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او انشاءالله 500 روپۍ موږ د افغانستان پیسې انشاءالله موږ د ورځې یادو او مسخه دغه هیوادوالو ته ډېر زه خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین د دغه زمونږ خویندې دغه پوهنتونونه خوشي کړي چې دا لاړ شي د یو وطن ترقي ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.